مننه فیضی صاحب، تاسو هم ستړي مشي په دې هله چې خبرونه مو ښه تیر شوی وي. اوریدونکو د سهار 8 بجې شوې، د دې خبرونه په سر کې هم څو مهم خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت وایي د بګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې دي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایي اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 کال د اګست په 13 امریکایي پوځیانو له افغانستان تر وتلو مخکې د بګرام هوایي اډې تاسیسات بشپړ ویجاړ کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 900 میلیون ډالرو په ارزښت زلغوزي بهر ته صادر شوي دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د زلغوزیو په صادراتو کې کموالی راغلی، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د زلغوزیو د صادراتو اندازه اوس په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي جربه اتلس ټنه زلغوزي ایتالیا ته هم صادر شي. په زابل کې د نری رنځ یا توبرکلوز ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنځ لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. د پاین حال کې د بیپولي ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رنځ د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه.
خوشنۍ سره چې په دې وروستیو کې د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې بیلابیلو سیمو او بانډو کې د نری رنځ پیښې زیاتې شوې دي، نو لږ تر لږه په دې وروستیو څو میاشتو کې 600 ناروغان تشخیص شوي دي او د هغوی درملنه اوس هم ترسره کیږي.
په وروستیو کې په زابل کې د نس ناستې او شری ناروغۍ هم ډېرې خپرې شوي چې له کبله یې یو شمېر کسان په تیره بیا ماشومان مړه شوي هم دي. ملګرو ملتونو د پاکستان په جنوب کې په یوه اونۍ کې د ملاریا د څه باندې 40 زره پیښو خبر ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې پاکستاني چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د پاکستان په سیل زپلو سیمو کې په ملاریا د اخته شوو کسانو شمیر خورا زیات شدید او له دې ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمیر هم 302 تنو ته رسیدلی دی. د سیلونو له کبله په افغانستان او پاکستان کې بیلابیلې ساري ناروغۍ هم خپرې شوې. او د بل او ملینډا ګیټس بنسټ د 2022 کال د ګولکیپرانو جایزه د افغانستان د خبری ویپاڼې رخشانه مؤسسې زهرا جویا ته ورکړه. د رخشانه ویپاڼې د راپور لمخې زهرا جویا د هالیوډ د نامتو سینمایي هنرغاړي انجلینا جولی له لوري د دې جایزو د مراسمو برخوالو ته وروپیژندل شوه. سګنۍ جایزه همداراز د اروپایي اتحادیې د کمیسون مشرې اورزلا فندرلین او د هند او یوګندا دو ښځو ته ورکړل شوې ده. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د نړۍ یو شمېر مشران پر افغانستان هم غږېدلی.
د غونډې ته د جرمني صدر اعظم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري له زده کړو د نجونو د بې برخې کولو په وړاندې بې تفاوته ونه اوسي.
د طالبانو لخوا د پوهنې د نوي وزیر ګمارنې ته غبرګونونه ویل کېږي. دا وزیر هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو سخت دریز لري.
ویل کېږي چې د 15 طالبانو مشرانو په ډله کې دا چې سرسخت ډول د نجونو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي.
کابل کې رستورانونو ته د خلکو تک کم شوی او دا به هم واوري چې د نړۍ مشرانو د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه کوي.
د اوکراین د کرکچ پاره د چین د ریستل څرګنداو ثابت وو. موږ له اړوندو خواو خواړو چې اور بند وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او اویایمې غونډې ته د بیلابیلو مشرانو په ګډون په نړۍ کې د لوګي پر موضوع تمرکز وشو. یو شمېر مشرانو د افغانستان په ناوړه اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښکاره کړې. دوی په عین حال کې لزدکلو د افغان جنوب په محرومیت هم خپګان سرګند کړي. تفصیل اسمت څاروان دراوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د بلګرو ملتو عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې په نړۍ کې د خوړو د امنیت له پیاوړتیا له ایډز او نورو خپرېدونکو ناروغیو سره مبارزې ته د بسپنې ورکولو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د پخپل وینا کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل ډیر تمرکز وکړا او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې اوکراین ته د څه باندې 25 میلیارد ډالرو بشري امنیتی او اقتصادي مرستې کړې دي. د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته د فرانسې ولسمشر وویل چې افغانستان له سختې کاختې سره مخامخ دی. ایمانوئل مکرون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو و افیایمې غونډې ته وینا کوله غوښتنه وکړه چې کاختي باید د نړۍ په ګډه ایجنډا کې یو شامله مسأله وانګیرل شي. د غونډې ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپلو خبرو کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري لزدکړو د نجونو د بې برخي کولو په وړاندې بې تفاوته ونه اوسي. د وویل باید څوک د طالبانو له لوري د افغان نجونو د تعلیم د محرومیت او د هغوی د انساني حقونو په وړاندې پټه خوله پاته نشي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته جرمني له امریکا پرته تر بل هر هیواد ډیر افغان کډوال وبنل. شولز د مسالې ته په اشاره وویل هیواد د افغانستان منځنی ختیځ او په وروستیو کې د اوکراین میلیونونه کډوال منلي او په دې کار ویاړي. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل طالبان باید د خپلو اتباعو د مدني ازادیو او بشري حقونو لپاره لازم اقدامات وکړي. د په عین حال کې وویل چې په افغانستان کې مثبتو تحولاتو ته خوشبین دی او د افغانانو ملاتړ کوي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته افغانستان ته د پاموړ بشری مرستو کاروانونه لیږلي او هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره تعامل ته دوام ورکړي. خو له دې سره په یو وخت د طالبانو یو شمېر مخالفان لکه عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ترکیه کې ډیر دي او هڅه کوي چې د انلاین غونډو لاره د طالبانو پر ضد خپل منځ کې همغږي رامست کړي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او یایمې غونډې ته د نړۍ بیلابیلو مشرانو په نړۍ کې د لوګې پر موضوع تمرکز کړی. د غراز دغه مشرانو په افغانستان کې پر روان اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښودلي او د دې ترڅنګ ویلي چې د افغان جنو تعلیم ته باید پاملرنه وشي او نړۍ باید په دې برخه کې بې تفاوته پاتې نشي. بلورته د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده هم وړ موراز مولوی حبیب الله آغا د پهنې سرپرست وزیر وګماره. د طالبانو د افغانانو او نړیوالو غوښتنه تل هم دا ده چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي. د پهنې د وزارت لپاره د نوی وزیر وګمارنه د نجونو د خونځي د پرانیستو او نه پرانیستو له مسلې سره څومره تړاو لري؟ همدا پوښتنه اسمت سروان دی مرکه په پایل کې د سیاسي چارو لشنان د ژورنالیست سمی یوسف زینم کړی ده.
حبیب الله آغا د کندهار د ارغنداب ولسوالی د جوی لاهور د کلی اوسیدونکی ده. دغه یو ډیر مشهور او مننی فامیل ده په کندهار کې. دوی اصلا په پخوا وختونو کې د ډیر اسماعیل خان نه کندهار ته راغلي وو. پلرونه یې آغا صاحبان وو او د دوی فامیل نور مشران هم په طالبانو کې ډیر منلي خلق وو. د تر زوی سید طیب آغا هغه هم د طالبانو له مهمو مشرانو څخه وو. همدا ډول په دا پرونی ټاکنو کې د یو بل تر زوی د هاشمی فنون باندې د فواید عامه وزارت موین ټاکل شوی ده. حبیب الله آغا تر دې وړاندې کومه داسې رسمي طالبانو وظیفه نه لرله. په تیر طالب حکومت کې هم د علماو د یو څانګې مشر وو او په اوسني حکومت کې هم په کندهار کې د علماو د شورا مشر وو. کوم چې داسې یو اورګان نه ده چې هغه د خلکو سره په خلکو باندې د اجراتو کې یا د حکومتي کارونه کوي. د کوم خاص حکومتي تجربه د پخوانه نه لرله، خو په کندهار کې دغه پامل همیشه د طالبانو د مشرانو سره کاغه املا هیبت الله خونزاده او یا املا محمد مر خونزاده وي غوته منلای پامل د احترام ورته لري لدی عمل ز فکر کوم چې بده ورستیو یو کال کې نو مولای د طالبانو مشر املا هیبت الله خونزاده ډیر نږدې شوی دا
نو څه فکر کوي چې حبیب الله هغه د دې لپاره چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او د نړیوالو انتقادونه کم شي د دې لپاره ټاکل شوی دی او که فکر کوي چې د طالبانو مشر غواړي چې د ټاکلو په وسیله لا سخت دریس خپل کړي
په خپل ملا حبیب الله خونزاده کوم ځانګړي اسلامي زده کړې نه دي کړې یو عادي زده کړې په مدرسو کې تر سره کړې دي اصلا شیخ نور الله چې د دوران دینه د طالبانو د تعلیم تربیه وزیر وو هغه یو مکمل عالم دین او شیخ او نوموړي د حمل په میاس کې شیخ عبد الله خونزاده ته د مکاتب او د پرانستلو طرح وړاندې کړه چې هغه طرح بیا د شیخ عبد الله خونزاده له طرفه رد شواله چې لامل یې شیخ نور الله یو څه مایوس شولو خو اوس هم په طالبانو کې زیاتره د طالبانو د کابینې غړي وایي چې باید د نجونو په مخ باندې مکاتب پرانستل شي او ویل کیږي چې دغه پرانستلو لومړی طرحه شیخ نور الله منیر جوړه کړې و چې د ځینو طالبانو له لوري چې ویل کیږي تعداد یې 15 پکسه ده او تر شیخ حیبت الله خان راتاو دی هغوی لخوا رد شوی ده نو فکر کوم د شیخ منیر لری کېدل او د حبیب الله خونزاده د حبیب الله هغه ټاکل به د افغانانو هغه غوښتنې د طالبانو د یو شمېر مشرانو غوښتنې او د نړیوالې ټولنې غوښتنې چې طالبان باید مکاتب پرانیزي نور هم په مشکل کې واچوي او داسې نه بریښي چې دغه حبیب الله خونزاده دی د مکاتب په اړه باندې مثبت نظر ولري او ویل کیږي چې دغه 15 طالبان 15 شپږ طالبانو مشرانو په ډله کې دا چې سرسخت ډول د انجنونو د مکاتب د پرانستلو سره مخالفت کوي
ژورنالیست او د چارو شنونکو سمې یوسف زای و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
په یو نوی ګام کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه ښکته یو شمیر نجونې زده کوونکې په دې پلمه چې عمرونه یې له 14 کلونو لوړ دي له ښوونځي یو ایستلې دي د غنجونې چې ډیر یې د 15 او شپږم ټولګي زده کوونکې دي ازادي رادیو ته ویلي د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پریښودل کیږي او ورته ویل کیږي تر هغو چې دوی ته خزینه ښوونکي نوي ګمارل شوي درسونه ته باید حاضرې نشي تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې اورو
څوار لسکلن راضیه په کندهار کې د یو شونزي د څلرم ټولګي زده کوونکې ده دا وایي ل شونزي استلسوي او ورتویل سوي عمر زیاتی راضیه زیاتوي چې شونکې نارینه و او د شونزي د مدیر لخوا ورتویل سوي ترڅو چې شزینه شونکې پیدا کیږي دوی به شونزي ته نورځي
څلرم سم کې ولا ما چې طالبان رااله لا موږ په سواستو تاسو غټانی استاسې پای چې پکور کښین تاسو ته شي زنه مالمان پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه مالمان ولا ډیر نه نه دي به برخه پاتې دي اوس ما ورته دلته شي زنه کوس پیل څو هغه کوس کې زو سپیر ته درس وایم پای چې مکتب شروع شي شي زنه مالمان را تراسي مرته ټول یې په سواستو څوله پښ پژم سم څلرم سم پدوم سم کې مولې په اول سم کې مې کوټه پسې واخسته
ګلالي او فوزیه د دامن ولسوالي وسیدونکو دي دوی دواړي 15 کاله عمر لري دوی وای په 15م ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له شونځي لیدنه وکړه په سبا دوی له شونځي وېستل سوي دوی د خپل شونځي څخه د ایستلسو د ډول انجن شمیر شاوخوا سل تنه یادوي
د مش کشران په غسن تو کې پېښې دي خو موږ غټان انجن وې ته زګ دا کنه لري تراسي نو موږ دا غشتن اسلامي مال سره تزمي مکتبونه بیرته راټیلې کې موږ خپل انده جوړ کوج په واړ پیندې کې ډاکټر سره خپل یو د خدمت وکړو موږ ته دا اجازه دینه راکې بعد موږ ته دا اجازه راکې موږ خپل مکتب وایو خپل ذکر وکړو کو نو دا غشتنه مدک زمي مکتبونه راتيله کې
بزنسی کوم بلای مش داسیم بس گرد راوی سو لاری سی بلات است مکتب نوی نو مش ته بخ مشکلات پیدا کړی چې کومش ته یو څه دغه وس چې مش به خپل مکتب ته زو مش واست مکتب سو تیږي نو پرېږدي مکتب
بلخوا د کندهار اوسیدونکو احمد شاه سپروی د شزینه شونځوی تړل او انجونی شونځوی ته نه پرېښودل ټولنه د ویلوی تاریخي سره مخ کوي نو موري وای طالب چارواکي دي کلتوريستونځي نه بهانه کوي ځکه په هیواد کې اکثریت افغانان د انجونو د زده کړو په لوي دي او غاړي په خپل شزینه اولادونو زده کړی وکړي
په سرګونو او زرګونو جونی مظاهرې کوي او اکسلامولونه سرګندي خو هم په ساراو کې ځینو خلکو شوز د پاره یا د خپل جون د پاره تعلیم نه خوښاوه ځنو بیا خوښاوه دا مسله جبري نه و اختیاري و په شهرونو کې ډیر خلک خپل لونه مکتبو ته اچولې دا خپل لونه بیا ډاکټرانه سولې او دا زموږ د شوز د پاره ښه خدمت کاوه معلمانه سولې زموږ د خلکو د پاره ښه خدمت کاوه
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنی چارواکي هم نه چی د لوړو ملرونکو جنونی د کښته ټولګوي څخه استل سی او کورونو تاسوول سی دي د کندهار د پوهنی رئیس مولوی فخر الدین نقشبندی وای د لوړو ټولګوي زده کوونکو ته تر اجازه ورسته به د غنجونی هم بیر تخپل زده کړی پیل کړی
نو دا چې کوم جنونی دي معطلفات دي هم دا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه لوړ دي نو هغه خو خبره تر اوسه پوری معطله ده ان شاء الله نوې هدایت سترګي پلاري شزین شوول کې هم یو عمده مشکل دی او البته بیا هم تقریبا رقم ضروري شان چې هغه په کې ده لای سپه چې کله اجازه وسی بیا به ان شاء الله تعالی شوول کې هم شمیا یاري او شفقار پوشزي او دغه رقم تجربه کار او استادان به ان شاء الله پیدا سي او البته کمشتي وی
د شاو خاطر یو کال رئیس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي نه یوازې دا چې تر شپږم ټولګي لوړ د شجنز د کوونکو پر مخ شوونځي تړل سوي بلکې د شزو فرفعالیتونو هم بندیز لګول سوي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
بیا هم په همدې تعلیمي ډګر کې پاتکیګو د کابل طبي پانتون ځینې استادان تاییدوي چې دغه پانتون د ادارې لوري خزینه محصلینې له عکس او ویډیو اخیستو منع شوې دي دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ابوالی سینا طبي پوهنتون ریاست د ټولو پوهنځیو ریاستونو ته په یو استولي کتبي مکتوب کې لارښوونه کړې چې خزینه محصلین دي د پوهنتون په چاپیریال کې عکسونه او ویډیوګانې نه اخلي په دې مکتوب کې چې دغه پوهنتون ځینو استادانو له ازادي رادیو سره شریک کړي او پر خواله رسنیو هم لاس په لاس سوای په کې راغلي چې د پوهنځیو له درنو ریاستونو څخه غوښتنه کوي چې خپل خزینه محصلینو ته ابلاغ وکړي چې د پوهنتون په چاپیریال کې د هر ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستل لو دی ډډ وکړي ځکه دا عمل د شریعت لارخه ستره ګناه بلل کیږي د کابل طبي پوهنتون یو استاد چې وینه غوښتل د امنیتي ستونزو لامل یې پر راپور کې نوم او غاک پورسي ازادي رادیو ته پیو برېښنایی پیغام کې ولیکل بلې دغه مکتوب د پوهنتون د ریاست لوري مختراستول سوای دی د دې پوهنتون د قابلګۍ څنګه یو استاد چې نه غوړي پر راپور کې نوم خورسي بیا ازادي رادیو سره خبرو کې د دې موضوع د تایید ترڅنګ وویل چې ورځ بلې ته په بیلا بیلو پلمو پر خزو او انجنونو محدودیتونه د دوی ژوند او ورځنی چارې لستون سره مخ کړی دي
دغه قوانین دي نو هر ورځ سختګری زیاتېږي دوی په دې کچ فشار نه زیات کړي چې یو شمیر استادان اړشوي چې دندې پرېږدي او یو شمیر استادان خو له هیواد وتل دوی قصدن په بیلابیلو پلمو په خزو او په خانه کارکونکو ځکه محدودیتونه زیاتوي چې دندې پرېږدي او دوی پر ځای خپل کسان وګماري پر انجونو او خزو هم محدودیتونه بیخي زیات شوي دي
محدودیت های خانم ها
طبیعی است
که روز
به روز زیادتر میشه حتی موکرا پا دیارد دا کابل طبی پانتون دا چارواکو نظر ولرو خوانت وانیدو دا طالبانو دا حکومت دلوار زدکر وزارت ویان هم پا دیارد از موک پختنی زواب نکری خود خزو دا حقوق و ازین فعالان پا دی باور دی چه دا هاشیوی موضوعات تو چه دا دوی پا خبره دا افغانستان پا وسانه شرایط که ورتحیت ارتیانه لی دل کی دا بس پر زایده دا انجونو دا تعلیم او افغانانو دا نور استرستون زول پاره حل لاری ولتا ولسی لده جالی دا تیر جمهوری حکومت دا ولسی جرگی غری او د خزو د حقونو فعال سایمی خوګیانی ازادي رادیو ته وویل
ملت په افغانستان کې چې دا ستونزې ډېرې زیات دي چې دوی باید هغې ته رسیدګي وکړي، نه داسې بې معنا خبرو ته چې دل ټکس واخله او دل ټکس مه اخله. د تعلیم محیط دی، کېدای شي یو سړی تحصیلي دوران کې چې ته ضرورت وي، یو عکس ته ضرورت وي، یا یو فلم ته ضرورت وي چې دوی واخلي.
تر دې وړاندې دغه پانتون کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري د یو مکتوب په استولو ښځینه استادان او محصلین له نارینه استادانو او محصلینو سره په علمي مجالسو او ورکشاپونو کې له یو ځای کې ناستو او زده کړو منع شوي دي. دغه شان څو ورځې مخکې په کورنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې دا خبر هم خپور شو چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون ښځینه زده کوونکو سره له دې امله چې ولې تور ټیکری نه دی په سر کړی، د پوهنتون د طالب مسؤلینو له لوري ناسم چلند شوی دی، خو ډېر جزئیات په دې اړه خبره نسول.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته وروسته په خبرونه کې بیرته راستنیږو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د روسیې د ولسمشر لوري د احتیاطي ځواکونو د وربللو په اړه وروستی اعلان په نړیواله ټولنه کې غبرګونونه پارولې دي. دا چې دا غبرګونونه څه دي په دې راپور کې تفصیل واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد د یو شمیر احتیاط ځواکونو د وربللو اعلان په داسې حال کې وکړ چې پر اوکراین د روسیې د بیدلیله یرغل کابو و میاشتې تیریږي او اوکراینی ځواکونه په وروستیو کې توانېدلي چې په ځوابي بریدونو کې خپل یو شمیر سیمې بیرته ونیسي. پوتین په خپل پرونی وینا کې خپل هیوادوالو ته وویل لویدیځ هڅه کوي چې روسیا کمزوري او ویجاړ کړي، خو هیواد به د روسیې او د خپل ولس د دفاع لپاره له ټولو هغو وسایلو کار واخلي چې لري. د دا څرګندونې وروسته له دې وکړه چې اوکراینی ځواکونو په یو لړ ځوابي بریدونو کې د خپل هیواد په ختیځ او جنوب کې یو شمیر بایللې سیمې بیرته ونیولې. دا هغه سیمې دي چې روسیه غواړي د کریمیا په شان یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. روسیه ویلي چې په دغو سیمو کې به ټول پوښتنې وکړي. د ماسکو د اعلان نه یوازې د اوکراین د حکومت بلکې د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو غوسه پارولې ده. لویدیځو هیوادونو له وړاندې څخه د دې ډول ټول پوښتنې په رسمیت پیژندل رد کړي دي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وونین هم پرون په یو خبري غونډه کې د روسیې د ولسمشر د څرګندونو په اړه وویل
د اوکراین د کرکیچ پاره د چین د ریستل څرګند او ثابت وو. موږ له اړوندو خواوو خواړو چې د خبرو او مشورو له لارې اور بند وکړي او حل لار عمومي
خو په همدې منځ کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له یو روسی خبریال سره په مرکه کې پرون وویل چې ډیر شمیر احتیاطي ځواکونه لري. د خپلو تجربه کارو پوځیانو شمیر کابو 25 میلیونه وباله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې په کابل کې رستورانونو ته د خلکو تک کم شوی، خو ترې مخکې اوري چې د غزنی ګیرو ولسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو کلی د سای هیڅ ښوونځی نه لري. د دغه کلی یو ځوان چې له کلي د وتلو په صورت کې لوړ زده کړې کړي او غوښتنه کوي چې دلته د ښوونځي جوړ شي. ازادي راډیو ته ویلي چې خلک د ښوونځیو نشتون ډیر ځورولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له غزنی مرکز څخه په شاوخوا 15 کیلومتري واټن د ګیرو ولسوالۍ دیسای دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کلی ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2500 کورنۍ ژوند کوي چې شپږ څلوېښت جوماته لري، خو د دغه زرګونو اوسیدونکو کلی هیڅ ښوونځی نه لري. یوازې یو ځوان چې 12 ټولګی یې لوستی هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړي چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. شاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دې سیکري غزنی مرکز ته کډه سوي هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپل زده کړې ترسره کړلې یا هم خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې یوازینی کس زوم، خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمېر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د ښوونځي نشتون او په زده کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلي ډیری تنکي ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیمزوی زیاتوي که چیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وای اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دیسي کې ښوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کوره کلی کې یو تعلیمی مرکز شتون نه لري. د تعلیمی مراکزو نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه یې خپل اولیتونه هیر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سیکلی ډیرای اوسیدونکو شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزي چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خواري یو بخت او ډیرای برخه ځوانان دي. دا دغه کلی ډیرای کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي خو د خپل کلی تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلی خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړې، د دغه کلی یو کس امان الله دیسی وال وایي
غوښتنم کړي ده، بار بار م کړي ده، منډې م کړي دي، اصلا م چارواکو غږ نه درېدلی. لننه څو کاله مخکې د طالبانو په تیر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلي په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه مورته بېله کړې وه، ورته اخیستیم و په بیه، هغه هم وران سوی له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دې سوال زیاتوي نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی، خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبري ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا غرنیو غونډیو په منځ کې پروت دی، سیکلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیځ لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه، او لویدیځ لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دی. د تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دیسي بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوي دي.
او در رستورانونو ځینې خاوندان ادعا کوي چې د اقتصادي بحران او دغه شان د طالبانو لخوا د یو شمېر محدودیتونو له امله اوس مشتریان کم شوي.
یو شمېر کابل خاریان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې په پرمختللي ډول رستورانتونه جوړ شول چې په دې رستورانتونو کې نارینه او هم ښځې په کار بوختې وي. دوی وایي وخت په وخت به د کورنۍ له غړو سره ورتلل او په دغو رستورانتونو کې به یې ډوډۍ خوړل. خو د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو په بېجلي واکمنېدو سره اوس په بېغه مزره رستورانتونو ته نشي ورتلی، ځکه طالبان راځي او له نارینه څخه یې پوښتنه کوي چې راغلي کسان څه سره کېږي. د کابل اوسیدونکې مریم هوتک:
طالبان یو ډول تحقیق ورځنی کوي، راځي پوښتنه ورځنی کوي چې مثلا څوک دا ولې دې راوستلې ده، یا حتی هغه که دغه نفر مېرمن اوسېږي بیا نو پوښتنه ترې کوي چې یعنې موږ څنګه باور کولی شو په دې چې دا ستا مېرمنه ده.
د کاپیسا اوسېدونکی جلال بیا وایي چې بیکاري او بېوزلي هم د دې لامل شوی چې دوی په رستورانت کې ډوډۍ ونه خوري.
طالبانو له راتګ سره د خلکو کار نشته، وظیفه نشته، معاش نه لري، اقتصادي وضعیت خرابه ده، نو په کور کې د خوړو وس نه لري، په رستورانت کې ډوډۍ خوراک او یا دغه مصرفونه خو لري خبره ده.
د کابل ښار په کوټي سنګي کې د یو رستورانت څښتن محمد خان وایي چې یو ورځ رستورانت کې میلمانه لري، شپږ ورځې نه لري، نو ځکه یې په خانه مزه او ګټه واټه نه ده پاتې.
د هوټل کرام نشو پوره کولای، کوم خواړه چې راوړو د هوټل لپاره خلک نه راځي، دا وې د خوراک او اخستې لپاره نه، هغه هم پاتې کیږي، تاوان کیږي.
په کابل ښار کې د یو رستورانت شاګرد چې نه غواړي نوم او د رستورانت موقعیت په راپور کې خپور شي وایي چې خلک له طالبانو ډارېږي، د خپلې کورنۍ له مېرمنو سره نه راځي، ځکه په وار وار مو لیدلې چې نارینه او مېرمنې چې په یو میز ډوډۍ خوري د دوی لخوا پوښتنې ورنه کېږي چې تاسو څه سره کېږئ.
اماراتو له ډار هم خلک نه راځي، نامزاد سره به راتله یا خپل فامیل سره به راتله، اکثره ته خلک به راتله، نو اوس چره شي اکثره ته پازابه ولم کوي، پوښتنه ته کوي چې تاسو څوک استعداد څه کېږي، هغه د څه کېږي، له ډاره خلک راځي موږ کاروبار هم داسې بېخي مرجعتي په سقوط کې ده.
خو د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر بیا دا ادعاوی ردوي.
په رستورانتونو کې دا ډول هېڅ نه زموږ په اصولو کې شته چې پوښتنې ترې کېږي چې ته څوک یې او دا څوک ده، او نه داسې څه ترسره شوي دي، بلکې محض پروپاګاندا او تبلیغات بللی شو.
د یادونې ده چې مخکې ورته ادعاوې په هرات ولایت کې هم شوې وې چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه مهال دا ادعاوې رد کړې وې.
اته نیمه بجې شپې دویمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته نیمه نړۍ او د بشري حقونو اونیس پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو دفاع وزارت وایي د بګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون پیل کړي دي. دغه وزارت پر خپله ټویټر پاڼه په یوه خبر کې ویلي چې د دوی مسلکی ټیم هڅه کوي دا هوایی اډه ژر ترمیم او استفاده ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 کال د اگست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د بګرام هوایی اډې تاسیسات ویجاړ کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیون ډالرو په ارزښت زلغوزی بهر ته صادر شوې دي، که څه هم د افغانستان د جمهوری نظام له پرزیدو وروسته هوایی دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د زلغوزیو لیک کم شوی. خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د زلغوزیو صادراتو اندازه په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي چې ژر به 13 تنه زلغوزی ایټالیا ته هم صادر شي. په زابل کې د نری رنس یا توبرکلوز ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنز لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. د په عین حال کې د بې پولې ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رنز د درملنې لپاره د یوه مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه. ملګرو ملتونو د پاکستان په جنوب کې په یوه اونۍ کې د ملاریا د څه باندې 40,000 پیښو خبر ورکړی دی. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې پاکستاني چارواکو پرون ویل چې د پاکستان په سیل زپلو سیمو کې په ملاریا د اخته شوو کسانو شمیر خورا زیات شدید او له دې ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمیر هم 340 تنو ته رسیدلی دی. او د بیل او ملینډا ګیټس بنسټ د 2022 کال د ګول کیپرانو جایزه د افغانستان د خبری ویبپاڼې رخشانه موسسې زهرا جویا ته ورکړه. د رخشانه ویبپاڼې د راپور له مخې زهرا جویا د هالیوډ د نامتو سینمایي هنرغاړې انجلینا جولی له لوري د دې جایزو د مراسمو برخوالو ته ور وپیژندل شوه. سګنې جایزه همداراز د اروپایي اتحادیې د کمیسیون مشرې اورزلا فوندرلین او د هند او یوګندا دو ښځو ته ورکړل شوه.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ډاکټران وایي چې تبرکلوز یا سل ناروغي د نارینه او په پرتله په میرمنو کې ډیره لیدل کیږي. په کم عمر کې واده، پرله پسې زیږون، د خوړو کمښت، د چاپیریال ناپاکي، د کورنۍ له ناروغ غړي سره ناسته پاسته، په تبرکلوز اخته کس سره ډوډۍ خوړل، له ګډو لوښو څخه استفاده کول، هغه څه دي چې میرمنې ډیر ژر په سل ناروغۍ باندې اخته کوي. په پیل کې د دوو تنو هغو ښځو خبرې اورو چې سل راز نیولې دي.
دا مرز می د وینه می کایوله ټوخی ادم د بغلونه می درد لري زړی می ډاکتای بس د زړی می شي نه اخی دوونه و ټوخی جام چې سامي د شپې چې پرتان سامي باندې سي وچس هلک می وچس اول خو ما وینه ډیر دغه کېد ګرځول می وینه او وسره خوره کسه راڅکی ډیر ستړی سم ډیر زبون سم.
ضعیفم ټوخی می لرلو
خی می شل شوی وی نشم چی گیده زرد تنگوله می دیر لره لپا غصه گیدم بو ما بویل چی چاکو را وقت لزان بوله ده بغلون می دیر درد کول زش اول که نپویدم چی ده ساری مرز ده او کنه
مور ده کورنه حقا غری ده چی ده کورنه ده طول و کسان و مسئولیت ورل غری بی کلا چی پا کورنه که کمتن مریضی گی نام ده میرمن ده چی ده دیگ لپا خولو نیولی تر کالای منزلو او کور پا کولو ده طول که بی نو که چره ناروغی ساری بی دیر جرور بندیخته که گی ده داخل برخ داکتر سرایه یوسفزی وی چی ام ده واجه ده چی نظر نارینه و تا میرمن دیر پساری ناروغی اخته که گی
خزی همیشه بکور که در طول ناروغانو پاله نکهی کچیری یا نارینم پا توبرکلوز مصاب شی یا بر مرز مصاب شی دقی خزا دقی پاله نکهی کچیری یا ماشومی هم پا ناروغی اخته شی اغا مرده چه دقی پاله نکهی دقا مستقیم تماس در ناروغ سرم در دی سبب کیگی چی دوی دیر پا مرز باندی مصاب شی ناوره دور زمان پا وطن که حاکم دی همیشه بکور که اول نارینه و تا دوره خواده ورکول که گره نرست ماشومان تا خواده ورکول که کچه پاتشو خزی خوری که پات نشو نو هر سه چې مخ په مخ راغیغه خو یو خپل میده ډکی کله چې دوی کافی غذا نه اخلي دوی مقاومت وخته ته کیږي چې مقاومت خته شو دوی آسیب پذیری د ناروغي په وړاندې پورته ځي بل علت دا دی چې کله خزه کورنۍ کې په ناروغي اخته کیږي په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګانې چې دي د هغې نه دوی استفاده کوي د خزه روغتیا ته دونه توجه نشته ډېری کورنۍ دا دی چې دوی ته نه ازرېږي چې زر خزه ډاکټر ته بوزي او هغې تداوي وکړي او خزه چې دي د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې یاد خو اخی یاد خو سر یا د کور نارینه پلاس کده
قمر نیازی چې په هلمند کې ډیر وخت تیر کړی دی د هغه ځای د میرمنو پاک له هم وایي چې په صحیح برخه کې دومره پاملرنه نه ورته کیږي له نوموړي سره مې مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو هغه په پیل کې ککړه و هم د ډیرو ناروغیو لامل ګڼي
هوا لوده ده بارود مصرف سوی په دې وطن کې د دې ټولو سره سره خزو په وړاندې هغه ستونزې او هغه مشکلات چې دي هغه ډوړې دي د جارو او پاکاری په برخه کې دود ده د ډوډۍ په خولو او نورو پخلنځیو کې د حیواناتو د بیا د بیماف خوشایي څخه استفاده کوو چې هغه هم ډیر سخت دود لري چې دوی ډیر متضرره ده دغه میرمنو دپاره د بلې خوا څخه بیا دا مشکل ده چې عموما ښځینه په کورونو کې د نورو مریضانو پرستاری کوي جوړ خلکو خدمت کوي باوجود دې چې خپل مریض وي تر ډیره هده پورې خپل د مریضۍ اظهار نه کوي دغه سي مېده مېده ټوخیږم دغه سي مېده تبه ده سړه تبه مې په وجود کې ده نو دا هغه مسایل دي چې خزینه یو ځل خپل د ځان سره بې پروايي کوي بیا د فامیل د خوځ خبي پروايي ورسره کوي دوی د ټول کور خدمت په غاړه لري په هده لري دا یو مسولیت دی یو خزینه لپاره ځکه چې هغه مور ده زکه چې هغه میرمنه ده زکه چې هغه د دیکور لور ده زکه چې هغه د دیکور مجور ده په هر نامه دي ده په دیکور کې خدمت وکي که جوړ ده که نه جوړ ده
چې کله یو میرمن په ناروغي اخته کیږي هغه تبرکلوز یا نور د کورنۍ د غړو لخوا ډاکټر ته نه بیول کیږي بیا داسې یو خطرناکې ناروغۍ چې هغه له یو نه بل ته لیږدول کیږي دا کار څومره د کورنۍ نورو غړو ته هم صدمه رسولی سي
لکه خسر لکه پلار لکه خواښې لکه مور لکه عنۍ هغوی غږ چې اورېدل کیږي هغوی هم په مکمل ډول باندې د دوی په باره کې بې اعتنا دي لا دا توصیه ورته کوي چې لږ زره خاکشیر درته ویشه او ویشکه لږ بارتنګ درته په شیدو کې واچوه ویشکه دا نه وایي چې نارینه ورته توجه کیش دغه خزه زروې سي معاینات وکي نه چې خدای نه کرده کوم تکلیف ولري بیا دا فکر هم د ځان سره نه کوي چې د دې مشکل سره ټول کور په مشکل اخته کیږي هغه ماشومان په دغه اخته کیږي چې د دې هغه د هر څه سره چې دا تماس نسی التماس کوي فرض مثال په هغه ګلاس کې چې دا وبش کې په مغه خپل د خولې وب زه اکثر وطنوت کې د خلکو سره په ناس ولاړ کې کېناستلې مغال مغال مې ور باندې کړای چې مکه وداسې خپل د خولې پاتې وب خپل زوی ته ورکي چې واخ زوی وشک چې هغه ورته وای چې وبرک زکه چې دا خنو خپل په وجود کې ده په درد کې ده په خدمت کې ده په ستړیا کې ده نورې په وسنه کې چې پورته خپل زوی ته پاکي او باور کې خپل د لاس وبم دغه چې ده د نیمایي شکلې پس خورده ای و پس منده ای په اصطلاح باندې هغه ورته ورکې خپل زوی ته نو طبعا زوی هم په دغه میکروب ورته انتقال سو په دغه مرز اخته سو
کله چې میرمن پوزیټ ده په تبرکلوز باندې اخته ده د کور چاري سره کم سمبال کې چې لدین نور کسان په دې مرز باندې اخته نسی
دوی ذهننن باید آرام سي او فزیکل هم باید آرام سي او د مکمل استراحت څخه هدف دا چې یو خو به د هغه څخه مخنیوي وسی چې د دې مرض د کار په وخت کې نور هم دا کمزوري کوي، مرض ور باندې قوي کیږي، او دلته د امراضو پاشل ځکه چې د په وجود کې میکروب انتها ته رسیدل ده، غواړي چې پیل سي، غواړي چې نور ته ور انتقال سي په هوا کې په خواړه کې. نو په دې خاطر هم باید ډیر جدیت وسی. خزه په کور کې یو وزاره ده، نو ورور د خپل ور سره کومک سي، خاوند زمنه اولادونه چې هر یو دی، دا کوم شرم نه ده، کوم هار نه ده. زموږ پیغمبرانو خپل د میرمنو سره مرسته کړې دي، کومک یې کړی. که اقتصاد دی قوي ده، نور ډوډۍ ور باندې یو څو وخت مه پخوه، د بازار څخه د نانوایي څخه ډوډۍ راوړه. که د اقتصاد کمزوری ده، ډوډۍ په کور کې پخې، نو د یو خور څخه دي چې جوړه ده غوښتنه وکړه، خپل د خور څخه دي، خپل د مور څخه دي، خپل د ورندار څخه دي چې یو څو وخت همکاري ورته وکړي. ما داسې تجربې ډېر لیدلې دي، ما خپل په کورنۍ کې، خپل په خسرګنۍ کې، دغسې خپل په همسایګانو کې، خپل په دوستانو کې، چې بیا داسې یو څوک په داسې یو مرض باندې اخته وي، نو بل خور ورته ورځي ډوډۍ ورته پخوي. نو فقط دا ده چې د ورونو توجه غواړي، ورونه دي دا شرم ونه ګڼي چې زه څنګه د همسایه ښځه خبر کړم چې ما ښځه تبل کوروز ده، تر هسې مونږ ډوډۍ پخه کړه، تر څو پر دغه ښځه باندې، پر دا مریض باندې فشار رانسي. داسې نفرانامیزه خبرې ورته کیږي په کورنیو کې، بعضې لقبونه ورکول کیږي د دغسې شیانو څخه، خودداري وکړي تر څو چې هغه مایوس نه سي، هغه ذهن نارامه نه سي او زر تر زره ښه سي.
په اخره کې که د کورنیو مسؤولو کسانو ته، نارینه و ته او ورپسې خپل مریض شخص ته، د تاسې یو لنډه توصیه ولرو، ډېر به خوشحاله سو.
توصیه زما مشوره مشرانو ته د کورنۍ، بالخصوص نارینهو ته، دا ده چې بې پروایي مه کوئ، د دې فاجعه څخه مخنیوی وکړي. دوی مه پرېږدي چې د ځان سره بې پروایي وکړي، خپل د صحت سره بې پروایي وکړي. دې ته مه ګوري چې ته ودرېږه چې فصل راټول سي، ودرېږه چې یو وارې راشي ټوله کړو، بیا پیسې پیدا سي، بیا به دې ویسو دوا به درته وکړو. تر څو چې راشي پورته کیږي او تر څو چې ته پیسې پیدا کړې، دا ښځه له منځه ځي او نور ته دا خپل ویروس انتقالوي، چې هغه ویروس یې بیا بېرته فاجعه راوړونکی ویروس دی.
زودی ته چې په تبرکلوز یا سل ناروغي اخته کس څه ډول درملنه شي، بیا هم ډاکټر یوسف زی وایي چې د تبرکلوز درملنه په منظم ډول دوا اخیستلو سره کیږي.
دغه د تبرکلوز تداوی یو منظم وخت ضرورت لري چې هغه باید تعقیب شي. که چیرې دغه وخت تعقیب نشي، د کې ناغږي مست راشي، د دې سبب کیږي د مرض بیرته د شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا اخیستلو لپاره باید هر ورځ مراجعه وشي کلینیک ته، یغه صحیح مرکز ته. کچيري او مور په تبرکلوز باندې په نری رنس باندې مصاب شي، نو په دې حساب دای باید هغه خپل شخصي افضل سهم په نظر کې ونیسي، او د نور کورنۍ افضل سهم باید په نظر کې ونیسي. او کچيري دای د بل مریض پالنه کوي، دغه په حساب هم باید دغه ټیک ته دای ډیر باید پام وی چې دغه مریضان چې په تبرکلوز مصاب زي، حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې دسملي، او هغه کوټه دی باید انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي، چې دغه مرض عامل د لمر په مقابل کې ډیر مقاومت ټیټ دی. که چیرې د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخېږي، دا مرض مري. دا میکروب بستره چې دا مریض ته استفاده کوي، باید روزانه لمر ته دی واچول شي، او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري، هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا که چیرې لمر نه وي کنه، په جوش اوبو سره دی وینځل شي. مریض که هر څوک، که د کور ښځه وي، که ماشوم وي، که نارینه وي، دا باید ماسک نه استفاده وکړي، ځکه چې کله ټوخی کوي، دا د ټوخي سره دا میکروب ډیر خواره کیږي.
دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې ټول ناروغان په تیر هغه کسان چې په ساري مرض اخته وي، ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. همداسې مېرمنې چې د کورنۍ د ملا د تیر حیثیت لري، په وخت سره درملنه اړین کار دی. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق. سلامونه قدر منوریدونکو اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هرکلای کوم. درنو دوستانو دا ونه د طلاق د حق په تړاو بحث لرو. دا چې طلاق حق څه دی، په کومو مواردو کې نقص کیږي، په قوانینو کې څه ویل شوی، په دې اړه درون ملمر سره په خبرونه کې دی افغان حقوق پو عبد سبحان مصباح. په پیل کې مصباح صاحب کې د طلاق د حق په تړاو دوستانو ته معلومات ورکړي.
ډیره مهرباني. طلاق په حقیقت کې جلاوالی ته ویل کیږي، لري کې دو ته ویل کیږي، یعنی د ښځې او د مېړه ترمنځ چې کله نکاح رامنځته کیږي او یو شرعي او قانوني رابطه د زوجیت رامنځته کیږي، که څنګه چې نکاح حق ګڼل شوی ده، همدغه رقم طلاق هم یو حق ګڼل شوی ده چې دا بیرته سره لري شي. یعنی د ښځې او د مېړه ترمنځ صحیح رابطه، رابطه د منحل کېدل په حال او په راتلونکي کې، په هغو الفاظو چې د طلاق معنا ورکړي، طلاق افاده ورکړي، هغه ته طلاق وایي.
په قوانینو کې مصباح صاحب، البته په نړیوالو قوانینو کې د طلاق د حق په تړاو څه راغلي؟
طلاق حق یو نړیوال حق ده، یعنی د هر هیواد په قوانینو کې کوم هیوادونو کې چې خلک ژوند کوي، لکه څنګه چې د نکاح حق ورته ورکړل شوی دی، د طلاق حق هم ورکړل شوی دی. او که په هر مذهب وسی، که په هر دین وسی، دا یو منل شوی حق ده، او په همدغه اساس باندې نړیوالو کنوانسیونونو، بد بشر د حقوقو په اعلامیه کې او په نورو اسنادو کې دا حق بیا ملاتړ شوی ده. هر هیواد ځان ته قوانین لري، هغه تګلاره فرق کوي. افغانستان او نور اسلامي هیوادونه د شرعي احکامو نه په استفادې سره د طلاق موارد مختبیعي، او هغه هیوادونه چې بیا اسلامي نظامونه اسلامي نه دي، هغوی بیا هم د خپل د طلاق لپاره خاص قوانین او خاص اصول لري چې د هر هیواد له بل هیواد سره تفاوت کوي.
آیا د طلاق د حق په تړاو په ملي قوانینو کې هم څه شته که څنګه؟
مثلا شکه د افغانستان په ملي قوانینو کې د طلاق لپاره موږ موارد لرو. تر ټولو قوي قانون مدني قانون ده د افغانستان، چې په 1955 کال کې دا قانون نافذ شوی ده، او د ټولو څلورو فقهو نه لدنه موارد پکې راخیستل شوي دي، یعنی حنبلي او مالکي او شافعي او دا حنفي، دا ټول فقه شته. نو 155 ماده نه تر 155 ماده پورې په ټوله کې د طلاق تعریف نه نیولې، تر انواع د طلاق او ټولو موارد باندې بحث راغلی ده، او دا د شریعت نه اخیستل شوي احکام دي. او په واضح توګه یعنی د منګه په مدني قانون کې د طلاق په ارتباط باندې بحث راغلی ده. د یادول وړ ده چې اساسي لحاظ باندې دا حق ورکړل شوی ده نارینه ته، کله چې بحث د طلاق راشي، نو مګر دا چې نارینه له ښځې سره توافق وکړي، دا حق ورکړي بیرته ښځې ته. خو په اصل کې دا حق د طلاق حق نارینه ته ورکړل شوی ده، خو په مقابل کې بیا ښځې ته هم حقوق ورکړي دي چې په هغه په واسطه باندې دغه د واده رابطه، هغه د زوجیت رابطه له منځه بوځي، هغه بیا خلع ده، هغه تفریق ده. یعنی سره له دې چې ښځه په ځینو مواردو کې چې نارینه وغواړي د طلاق حق ورته ورکړل ده، یعنی طلاق یو طرفه عقده کولی شي چې په خپل یو خواه لري فسخه کړي، خو د دې تر څنګ بیا د خلع موضوع هم راغلی چې د مال په مقابل کې مخته ځي، چې په 155 ماده کې په بحث راغلی ده، او د مدني قانون همدغه رقم د تفریق حق ورکړی ده.
ولې او د کومو دلایلو له مخې د طلاق حق نقص کیږي؟
د طلاق د حق د نقص موارد خو طبعا فرهنګي موارد دي، چې فرهنګ د ناپوهۍ له وجې نه دا حق نقص کیږي او نه ورکول کیږي. تر ټولو ستره ستونزه په افغانستان کې دا ده چې ګرچې دا ډېرې مثبتې پایلې هم لري، ولې په هر حال فرهنګ یوه مانع ده د طلاق لپاره. نو ناپوهي د قوانینو نه مانی ده، اقتصاد هم تاثیر لري په دې کې، د قانون نه حاکمیت، د محاکمو کې زنډ قضایا او کې او د فساد او د ترڅنګ د رشوت او د خبري هم موانع دي. نو مختلف موانع دي چې د طلاق لپاره رامنځته شوي دي، د افداسي حال کې د چې طلاق باید کچیرته ضرورت ورته وسی نو بیا لازمه ده چې دا په رقم چې قوانینو ویلي دي هغه مطابق باندې مخته ولاړ شي.
مس پاسب یو میرمنه یا یو ښځه څه وخت او په کومو مواردو کې د طلاق غوښتنه کوي شي؟
دا طلاق حق د ښځې لکه څنګه چې مخکې وویل شول دا اساسا د نارینه حق ده. بحث لفظ د طلاق چې مطرح شي، مګر دا چې ښځې مخکې له دې چې په نکاح کې همداسې شرط ایښودل شوی اوسي چې ماته به دا حق راکول کېږي، ځکه دا یو عقد ده، یو قرارداد ده د نارینه او د ښځې ترمنځ. په دې عقد کې که داسې ښځې اوسي چې هغه د قوانینو نه باخبره اوسي یا په زمین کې توافق د نارینه هم ولري، نو په دې صورت کې بیا کولی شي چې طلاق مسله مطرح شي. پرته له دې نه دغه دوه بحثه نور دي چې خلع او د تفریق موضوع ده، او په خلع او تفریق کې بیا قاضي صلاحیت لري چې دا کار وکړي او مسله مخته بوزي او د جدایي مسله رامنځته کړي. یعنی یو ښځه کولی شي چې که چېرته د میړه لخوا میړه عیب ولري، د سیاوای بوسی چې هغه صاحب العلاج مریضی وشي یا یو بل مشکل ولري، د دې ترڅنګ ضرر ترې وارد شي، احساس ضرر وکړي، البته دا به محکمه به ثابته ای چې په څه رقم باندې ضرر ده. د دې ترڅنګ نارینه باندې فرض ده چې ښځې ته خپله نفقه ورکړي یا مال خپل تر واسطوانه پورې. که چېرته یو نارینه دغه حق نه انصراف کوي او نه ورکوي ورته، نو بیا په دې ترڅ کې کولی شي چې ښځینه ولاړه شي محکمې ته او د نت نفقې مثلا مطرح کړي او بیا تفریق واخلي. تر هغې بله مهمه موضوع د غیابت موضوع ده، که د یوې ښځې میړه غایبه کېږي یا نه ورکېږي، په دې ترڅ کې بیا هم ښځه کولی شي چې محکمې ته مراجعه وکړي. محکمه هم اصل دلته دا ده چې د حنفي فقه کې بحث دا راغلی تر اویا اتیاو کلو پورې، یعنی حنفي فقه کې دا مشکل شتون لري. بیا مالکی فقه کې دا مسله دا ده چې څلور کلو پورې که چېرته یو میړه ورک وسي، بیا په هغې صورت کې نو کولی شي چې د تفریق مسله مطرح کړي. نو دلته هم تفریق حق شته ده چې ښځې کولی شي د دې حق نه استفاده وکړي.
په افغانستان غوندې ټولنه کې کله چې یوه ښځه طلاق اخلي نو هغې ته خلک په ښه سترګه نه ګوري. دغه موضوع ته څنګه ارزوئ؟
خوشنه ځای ده چې کله خصوصا د طلاق یا د تفریق یا د خلع مسله د ښځې لخوا مطرح کېږي، د قوانینو په مطابق دا یې حق ده، ولې فرهنګي موانع لري، د کورنۍ نه نیولې تر ټولنې پورې دا ټول موانع دي ورته. نو دا یوه ستونزه ده چې مونږ په شته نظام کې د دې لپاره چې نارینه حاکمه دي، نظام مردسالاره نظام ده، دغه سیاسي سره خزی مخامخ دی، نو د دې حل خو طبعا واضحه ده چې د قوانینو مطابق باندې دا کار وشي او خزی د حق نه د خپل تل مستفیده وسی.
مس باسب که د شریع قوانینو لحاظ هم دوستان ته معلومات ورکړي چې د طلاق د حق په اړه څه راغلي نو ښه به وي.
د طلاق حق د اصل کې د شریعت پر بنسټ باندې تعریف شوی ده. کوم موارد چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلي دي هغه ټول په حقیقت کې شرعي احکام دي، نو فقط شریعت را واضح کړی ده، په دریو پښتو ژبه باندې لیکلی ده او ټول موارد، یعنی د افغانستان قوانین د طلاق ارتباط باندې ټول هغه احکام راوسی دي چې په شریعت کې راغلي دي. په داسې حال کې چې په شریعت کې د طلاق موارد ډېر واضحه په قرآن شریف په آیاتو او په حدیثو کې راغلي دي، چې بیا د حنفي فقه او په نورو فقهو کې دا موارد واضح شوي دي، ټول شرایط مشخصه دي. او د یادولو وړ ده چې د طلاق موضوع په شریعت کې یو د حساسو او مهمو مسایلو له جملې نه ده، یعنې په دې معنا چې حتی په شرعي لحاظ باندې حتی د په ټوقه کې هم که د طلاق مسله مطرح کېږي دلته طلاق رامنځته کېږي. نو ډېره له دې مسلې نه باید احتیاط واخیستل شي. شریعت په دې ټینګار کوي چې دا رابطه یوه مقدسه رابطه ده او دا باید تل ورته درناوی وشي د نارینه او د ښځې لخوا نه په خوښنۍ سره چې موږ نارینه ځینې اوقات د طلاق مسله په یو موضوع کې مطرح کوي، مثلا کوي که یو کار مې ونه کړ نو په ما د ښځه طلاقي ده، په داسې حال کې چې طلاق رامنځته کېږي، یا مثلا ځینې اوقات کله یې اعصاب خرابیږي په غوسه کېږي، په غوسه کې دا خبرې کوي، او یا هم مثلا رجوع نه کول بیا بېرته دا په خپله یو طلاق رامنځته کېږي. یعنی دا ډېره یوه حساسه او باریکه موضوع ده او ډېره مقدسه موضوع ده په اسلام کې، په شریعت کې. نو لازمه ده چې دې رابطې ته ډېر درناوی وشي او په ډېر احتیاط سره له دې رابطې سره تر آخره پورې مخته ولاړ شي. نو ښه خبره دا ده چې د طلاق نه په مواردو کې زیات فکر ونشي، بلکې هغه فکر د واده په کولو کې وکړي. مخکې له دې چې نامزد کېږي واده کوي، په واده کې رضایت، ځکه د نکاح مسله یو مهمه موضوع ده په شریعت کې چې د رضایت پر بنسټ باید وشي. نو ښه ده چې مخکې له دې چې نکاح کېږي باید ډېر احتیاط وشي، د هلک او نجلۍ خوښې ته نظر وشي، د برابري او د کوفې موضوع په نظر کې ونیول شي، او د دې ترڅنګ ټول شرایط د معمولا موږ هلکان په ټیټ عمر کې ودونه کوي، دا لازمه نه ده نجونې په کم عمر کې ودونه کوي. یعنې دا عمر چې څوارلسونه نیول تر اتلسو شلو کالو پورې دا عمر د وړکتوب عمر ده، په دې عمر کې داسې تصامیم نه نیول کېږي. د عمر موضوع، د تحصیل موضوع، د اقتصادي پیاوړتیا موضوع، د عقل د پخوالي موضوع دا ډېره مهمه ده. دا په نظر کې ونیول شي کله چې بیا بحث د رابطې رامنځته شو، بیا د رابطې ساتنه د یو امانت په توګه د دواړو خواوو لخوا نه، هم د نارینه او هم د ښځو لخوا نه، باید تر اخره وساتل شي.
کور ودان مننه کوم چې خبرونه کې راسره وي. قدرمنو دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مړه لیکله، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ حاضري کو تاسو ټول په لاس پرو ښه وخت ولرئ.
جانا نظر بدل یادے گم جانا نظر